په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خلاند خبري برخه هم لرو پایل د دې سات په خبرونو کوو نن به په اسلام آباد کې په یوه دورزنی غونډه کې چې د مسلمانانو نړیواله ټولنې رابطه اول عالم اسلامي په نوښت په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو ته سرلیک لاندې جوړیږي. د اسلامي همکارۍ د سازمان او آی سی پر مشرانو او د غړو هیوادونو پر یو شمېر استازو سربېره د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک په ګډون د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي وتلي مذهبي مشران پوهان او د حقونو فعالان ګډون وکړي. د اسلامي نړۍ د غیر حکومتي سازمان د سعودي عربستان په مکه ښار کې خپل مرکزي دفتر څخه پرون جمعه په یو بیان کې په خپل وی پانې خبر کړی ویلی چې د دې دوورزنی غونډې چې د پاکستان د حکومت په همکاري جوړوي هدف دا دی چې نړۍ ته وښيي چې اسلام د پوهې تمدن او عالی ارزښتونو دین دی او په ټینګ د هغو قوانینو ټولو قوانینو او عوامالو ملاتړ کوي چې نجونې د زده کړو ترلاسه کولو جوګه کوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه غوښتنه بدرګه کوي چې د امریکا له سنا جرګې غوښتي دي چې په حق کې ډیره د جرمونو پر نړیوالې محکمې آی سی سی د بندیزونو لګول رد کړي. خاغلی بنت بیگا په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر کې لیکلي آی سی سی د افغانستان په ګډون د نړیوالو جرمونو قربانیانو ته د حساب ورکولو لپاره مهم فرصت برابروي. هغه زیاته کړې چې د دغې محکمې او د کارکوونکو په وړاندې بندیزونه او ګواښونه په هغو ځایونو کې چې عدالت ته ډیره اړتیا ده معافیت ته وده ورکوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د امریکا له سنا جرګې غوښتنه کړې چې د جرمونو پر نړیوالې محکمې د بندیزونو او د تمویل په اړه لایحه رد کړي. دغه غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د هغو اسرایلي مشرانو د نیولو حکم صادر کړی چې په غزه کې د جنګي او بشریت ضد جنایتونو په ترسره کولو تورن شوي دي. د امریکا په لاس انجلس کې د هستوګنې په څو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د لګېدلو اورونو په نتیجه کې د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه لسو کسانو ته رسېدلی دی. د لاس انجلس کاونټي د چارواکو په وینا لګېدلو اورونو شاوخوا لس زره کورونه ودانۍ ویجاړ کړي او شاوخوا 180,000 کسان له خپلو کورونو ایستل شوي دي. چارواکو ویلي چې دغو اورونو تر اوسه څه باندې 15,000 جریبه ځمکه سوځولې ده. د اکیو ویدر په نوم د هوا پیژندنې و خصوصي شرکت د زیانونو اټکل د 115 میلیارد ډالرو ترمنځ کړی او ویلي دي چې ښایي د زیانونو اندازه له دې زیاته شي. هغه سیمې چې د اور لګېدو له امله زیانمنې شوي له یوه بل د لوټ او تالان له خطر سره مخ شوي دي. پولیسو د لاس انجلس په سیمه کې د سټیشن بي په ورځ د لومړي اور لګېدو رئیس لږ تر لږه 40 کسان د غلا په تور نیولې دي. په ډېرو هغو سیمو کې چې اورونو اغېزمنې کړي د شپې لخوا ګرځبندیز اعلان شوی او د ملي ګارډ سرتیري پکې د ګزمو لپاره ګمارل شوي دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون جمعه د جنوري په لسمه اعلان وکړ چې رومانیایان به نور د سوداګرۍ یا سیاحت لپاره متحدو ایالتونو ته د سفر کولو د مخې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره د متحدو ایالتونو سفارت یا قونسلګرۍ ته د تګ اړتیا ونه لري. د دغه اعلان له مخې د رومانیا اتباع د مارچ میاشتې له 1 وروسته اړ نه دي چې امریکا ته سفر لپاره د امریکا له سفارت یا د دې هیواد له قونسلګریو ویزې ترلاسه کړي، بلکې دغه پروسه به په آنلاین بڼه مخته وړي. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د امریکا سفیر کاتلین کاولیک د سفارت په ودانۍ کې یوې غونډې ته دا د امریکا او رومانیا په اړیکو کې یوه حساسه مرحله او د دواړو هیوادونو د څو کلونو د ګډ کار نتیجه یاده کړه. کاولیک وویل د ویزې د معافیت دغه پروګرام چې له مخې به چې د غوښتن لیکونو پروسه په آنلاین بینه ترسره کیږي د مسافرینو پیسې خوندي او د رومانیانو لپاره د سوداګرۍ خنډونه له منځه لاړ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل دا او نور خبرونه به هم کول شي چې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولیدې خبرونه ډېر برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو ویل نن به اسلام آباد د اسلامي نړۍ د یو شمیر استازو د غونډې کوربه وي چې پکې په اسلامي هیوادونو کې د زده کړې په موضوع پکې بحث کیږي له اسلام آباد د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان هم همدا شی به را سره وصل دی طاهر خان مخکمو اوریدونکو ته د دې غونډې د تیاری په باب معلومات ورکړل د دې غونډې اړوند نوي پرمختګونه شوې دي bale تر هغه پورې چې زموږ د مشال څنګه له خبريال سره اړیکه ټینګیږي پر هم پام دې موضوع کې به هم تم کیږو د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزئی وای د نجونو د زده کړې په اړه په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ د استادو په غونډه کې به د افغان نجونو او ښځو د زده کړې په ملاتړ خپل غږ اوچت کړي ملاله چې د نجونو د زده کړې لپاره د خپل فعالیت په خاطر په 2012 میلادي کال کې په پاکستان کې د وسلوالو په یوه برید کې ټپي شوې او بهر ته د درملنې لپاره لیږدول شوې او په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې پاکستان ته محدود سفرونه کړي دي د فرانس پرس خبری اژانس راپور له مخې د ملاله خیریه بنسټي وویان چې نوم یې نه دی پډاګه شوی تایید کړی چې ملاله به په اسلام آباد کې په دې دو ورځنۍ غونډه کې چې نن شنبه پیلېږي او په اسلامي هیوادونو کې د زده کړې پر موضوع کې بحث کیږي په حضوري بڼه ګډون وکړي پاکستاني چارواکو هم د هغې د حضوري ګډون پخلای کړی دی له ښاغلي طاهر خان سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده طاهر خان زما غاګوري د دغه غونډې په اړه ورسته پرمختګونه څه دي
سلام تاسو تاسو اوریدونکو ته یو خو تاسو د ملالۍ یوسفزئی خبر وکړه نو هغه اسلام آباد ته رسیدلې ده د پاکستان دولتي ټلویزیون دغه ویډیو خبره کړې ده چې د پاکستان د زده کړې د وزارت یو چارواکي دغه د اسلام آباد په هوایي میدان کې هرکلی وکړ او ملالۍ یوسفزئی پخپل د ټولنیز رسنۍ چې کوم دغه ایکس باندې دا پاغي لیکلي هم دي چې دا به د یکشنبه په ورځ وینا هم کوي د کانفرنس ته وایي چې ډیر خوشاله ده چې د اسلامي نړۍ نصال سره دا په ګډون کې او طالبانو ذکر هم کړی دی چې داغي پټکو داغي د جرمونو یا داغي د اعمالو داغي باید چې محاسبه وشي خو بهرحال خیر لګه شیبه کې کانفرنس پیلېږي رواني شروع کیږي او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وینا به کانفرنس د دې آغاز وشي چې سبا به هم دوام کوي او د پاکستان د چارواکو چې کوم وینا د اهداف په اړه باندې نو هغه د انجنونو د زده کړو د هغه چې کوم ننګونې دي او د هغه د حل لپاره یو مشترکه دریځ او موقف هغه خپلول دي نو بهرحال کانفرنس پلګه شیبه کې شروع کیږي سبب هم دوام لري او بیا به د دې دوه ورځنی کانفرنس په پای کې د اسلام آباد اعلامیه په نوم باندې یو بیان هم خپريږي چې باغې کې به چې کوم فریق لري فیصله شي دا غي اعلان هم کیږي
bale طاهر خان د دې کانفرنس نوخګر رابط العالم الاسلامي په خپل خبره کړي بیان کې ویلي چې د دې کانفرنس هدف دا دی چې نړۍ ته وښيي چې اسلام د پوهې تمدن او عالی ارزښتونو دین دی او پټینګ دی خو ټول قوانین او اعمال ملاتړ کوي چې نجونې د زده کړو ترلاسه کولو جوګه کوي په افغانستان کې جون لشبګم ټولګي پورته لز دکړو منه شوی او همدارز د پونتونونو او نورو لوړو زدکړو ماسو دروازې هم پر مخ انتړل شوې دي تر اوسه پورې چې کوم استاذ راغلی دی آیا په دې برخه کې کوم څرګندونه کړې دي چې دغه غونډه به څومره ماسره وي ګټور وي او آیا نتیجه به د دې سبب شي چې طالبان په یو شکل دغه سختو پالیسیو په شاشي
ګوره د پاکستان د تعلیم وزارت د زده کړې وزارت کوم یو مهم چارواکي دی پاکستان کې وو تسکتر وی افغانستان کې دغه ته مرستيال د وزارت وی اغه یو د دې کانفرنس د مقاصد او د اهداف په اړه باندې کوم خبره کړې و پاره کې یو غدا وی چې په نړۍ کې د اسلامي هیوادونو د جنکو د تعلیم په اړه باندې یو غلط فکر او سوچ پیدا شوی وو او داسې ورته وا چې دغه سوچ او دغه فکر لری کړی بدل کړی نو دلته زمانه زړه دی چې اشاره هم افغانستان ته چې په افغانستان کې کومه تګلار ده د طالبانو د حکومت د انجنونو په اړه باندې د تعلیم په اړه باندې نو کې دې شوم دغه یو بنیادی علت وی چې دې کانفرنس دا کانفرنس نن جوړیږي دوه ورځې نه سبب هم دوام کوي او دا افغانستان ته بلنه ورکړل شوې ده ځکه د پاکستان د تعلیم وزیر په مرستيال په خپل باندې دا خبره وکړه چې د افغانستان حکومت ته بلنه ورکړل شوې ده البته تر اوسه پورې د کابل لخوا په دې کې د ګډون پاړ باندې سنتي ویل شوی سفارت د اسلام آباد کې د افغانستان د غیر چې مونږ اړیکې ټینګ کړه هغه وې چې کابل نه دوی ته هیڅ یو پیغام نه دی ورکړی شوی نو داسې احتمال شته چې افغانستان په دې کې ګډون نه کړی البته د پاکستان د تعلیم وزارت وایي چې د دې کانفرنس یو پیغام به افغانستان لپاره وی او دی خدا هم هیلمن وو چې په دې کې کوم د اسلامي نړۍ مفتیان راضي دینی عالمان راضي وزیران راضي ماهرین راضي نو هغه یو اثر په پاکستان لري د غربي هیوادونو ځانګړي ذکر وشو په طالبانو باندې او دی هیلمن وو چې د دې کانفرنس کله اعلامیه خبريږي نو احتمال شته چې هغه په طالبانو باندې یو غیز او یو اثر هم لري خو به رستو به قتل غواړي چې آیا د دې پیغام څه دی او اخوان بیا څه جواب راځي
کپل لندر ته وایي د پاکستان د غوړستي وضعیت په پام سره چې په ورستیو کې د ډېری برخې د خونړیو بریدونو شاهد دي دغه کانفرنس ته امنیتي تدابیر کلک نیول شوی
امنیتی تدابیر بالکل نیولی شوی دی او حتی چې کانفرنس کم نن پیل کیږي آغاز کیږي نو په هغه کې فقط د دولتي رسنیو علاوه نور چاته اجازه نه دی ورکړل شوی نور رسنیو ته رسته بو کتی چې کله بیا دا ولنه پرانسګوند ختمي کیږي دا رسته بیا سکیږي نو دا ته کوم وګورو نو امنیتی ګامونه ټینګ دی ملالوی سبدې چې په هغه باندې پاکستان کې فسواد کې حمله مشي او هغه چې بهر ژوند تیری نو هغه د پاره امنیتی ګامونه مخکې چې راغلي و ډېر اوسم ډېر دي
bale
امنیتی ګامونه ټینګ ځکه چې وزیران پکې راغلي دي مهم شخصیات راغلي دي
کور ودان تاسو لکه چې توخیږي هم لکه چې هوا بم سمنوي په هر صورت تاسو لپاره د عاجل روغتیا هیله کوم کور ودان مننه طاهر خان له اسلام آباد د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريالو چې د اسلامي نړۍ د ننني غونډې په باب نور معلومات را سره شریکول د اسلامي نړۍ من جمله د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کانفرنس او د غراز دینی عالمانو د نړۍ د یو شمیر سازمانونو مدني ټولنې او د غراز نورو لورو د استادو په ګډون دوه ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې پیلېږي په دې غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د نجونو او هلکانو د زده کړو په وړاندې پر پرتو ستونزو پکې خبرې کیږي
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي لمو سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علوم په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي مدني صاحب خبرونه ته خراغلي د برته وایي چې کله چې وینجلې او چاته ورکول کېږي بیا ودیږي د څومره حق دی لري چې د دې خوخه باید پکې ووسی
ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزت کې ټول روغ زور اوسېږي او تاسو مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کړو چې د اسلام مبارک دین څومره حق حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازه یې میرمنو ته ورکړي دي. یعنې د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته دی چې دا نارینه دي او دا ښځینه دي. حتی په عبادتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې، لکه بعضې خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دلته کېږي، نارینه لاس دلته کېږي، دا د علما او اقوال دي. په دین کې د دې لپاره هېڅ ځای نشته. یعنې حتی د مانځه طریقه د دواړو یو شی دی. رابو شوتله چې دغه د انتخاب موضوع ده، دا خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولي وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کړي یا د چا د ژوند ملګری وټاکي. رابو شوتله چې آیا ښځه بیرته دا حق لري که نه لري؟ ښځه موږ دوه برخې ښځې لرو، یو پیغلې دي، یو کونډې دي. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چا نه کولی شي چې هغه ځان دپاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسیب احق بنفسها، یعنی کونډه میرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان دپاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې دپاره په دې کې مشوره حتی د ده لپاره ضرور نه ده در چا سره مشوره وکړي یا د نه څوک نظر نه 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 هغه مطلق حق لري. نو په همدې حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي. نو وای چې ول بکر تستاذن فی نفسها واذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکره جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغسل شي. یعنی مطلب دا چې ول بکر تستاذن یعنی اجازه ونه واغسل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځای کې چې دغه ځای ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید داسې د پیغلو نه اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکيف اذنها یا رسول الله وهي تستحي، منګه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کی یا لګه شرم کی؟ یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا، د خزو پت، د خزو عفت او د خزو دغه غرور، یعنی دا د بخوان را پاتې دي. یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي کاغه منګه اجازه وسنګ واخلو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خولې مبارک خولې ولا ویل چې و اذنها سماتها، یعنی کتا چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکی یا خورجانی زته احمد یا حامد ته ورکوما په دې کې څه نظر دی؟ یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کوي، یا به دا جلی درته وایي چې زما خوښه ده، ما دغه حق زما خوښ دی، ما ولا ورکی، یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه ښځه شرمنده وای یا مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شوه نو چوپ هم په دې کې د ده رغبت ده. او دا موږ ګورو ابراهیم خیل صاحب، موږ متوجه شو واقعا د کومې خوراکۍ د کومې لورکۍ چې خوښه وي هغه چوپ پاتې کېږي، ځان سره مسکی شي او روانه شي مجلس تر کړي. یعنی په دې حال کې د جلی رغبت دی، دا باید وشي. که چېرته جلی ویل چې نه زما خوښه نه ده، زما رغبت نه لري، په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه نهي کړی ده، او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نه سماتها او یا ول بکر تستاذن تاسو نه اجازه واخلئ، نو په دغه اساس باندې که دغه عمل څوکۍ دا غیر شرعي عمل نه چې په جبري ټوکې څوک ورکوي، بدبختانه چې زموږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي، یو شرم ګڼل کیږي، او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو، ځکه چې د نارینه و نه د زامنو نه پوښتنه کوو، ځکه چې زامن خو زور لري، زامن خو طاقت لري، زامن خو زموږ په ټولنه کې 5 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کړي. یعنی موږ یو دروغجن او کاذب غرور لرو، د اولادونو نارینو نه پوښتنه کوو، مشوره وسره کوو، او بلته بالعکس د خزینو نه پوښتنه نه کوو. د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده، همیشه محرومه پاتې شوې ده، او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې له دوی پاتې ورسیږي.
بله مدرس صاحب، د ځینو رسنیو د راپور لمخې او بل خوا به عیني شاهدان هم دوی له کومې ورځې چې طالبانو نظام په خزو باندې د مکتب دروازې تړلې دي، دوی کارتنه پریدي. دغه موضوع له پخوانه نورم زیاته سوی ده چې په یو شمیر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کیږي چې ورته ویل کیږي چې اوس مکتب نسته، تی وایي پوهنتون نسته، کار نسته. دغه تم دوی نه پوښتنه نه کیږي دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کیدلی سي.
دغه سی یو داوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي، هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی، او دغه حقوق د خپل لاندې کوي. یعنی که تاسو متوجه شئ د نړیوال راځي او زموږ افغانستان ته د میرمنو حقوق واړي، یعنی دا څومره د شرم ځای دی، دا څومره د بې غیرتۍ ځای دی، دا څومره د بې حیايۍ ځای دی. خدای نه خواسته چې تخپل وایي چې هغه غیر مسلم دی، خو غیر مسلم تا ترازی چې خور له حق ورکا، غیر مسلم تا ترازی چې د لورکې له حق ورکا، او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسو دواړه پروت دی، تاسو د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي، او تعالی امر په دې باندې شوی دی چې دوه حقوق ورکا، خو ته بیا هم په حقوق باندې دوه سترګې پټې، دوه په حقوق باندې تجاوز کې، او بیا ستا په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وایي، په دې کې چې دغه حقوق تاسو د پښو لاندې کړی دي، یعنی په دې کې خو زه فکر کوم چې د حقوقو موضوع مطرح نه ده، بلکې د خزینه طبقه او حذفول دي، خزینه طبقه د ټولنې او د معاشرینه ختمول دي. حق خو داسې یو شی ده چې یو انسانیت به سل حقوق ولري، ته درې حق واخله، څلور حق واخله، دلته خو بلکې دو بالکل د خزینه او طبقې ته د انسانیت په څیر نه دي قایل. یعنی انسانیت خو صرف دې له نه وایي، موږ د یو شمېر علماونه د دو اورو یو شمېر علماونه لونګۍ بیوالي ډېره غټه ډېره پراخه په نامه د سنت، او دا به بیا په سټیج باندې او بیا به وله سوشل میډیا مو به ډېره به بیا مایک پروت وي، او دا به ډېر په بې شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالوي. یعنی ما له اوس شرم راځي چې زه دلته وایم، خو وایم په دې چې د ملت سترګې باید خلاص شي، د ملت سر باید خلاص شي. په بې شرمۍ سره دغه عالم وایي چې ښځې دوه حقوق لري، ډوډۍ لري او نور خپله وایي پوهېږي باید کې مسکم شي. یعنی دا څومره بې شرمي ده، دا څومره بې حیايي ده. د علماو نوم تاسې وشرمه، او د اسلام د نوم د شرمولو پسې تاسې راغستې ده، دا د افسوس ځای دی.
لیوي خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو، د نجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده، د دوی له وجې نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي، هر چا ته یې چې ورکړلې. راځو کورنیو ته، کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي، بیا کورنۍ همداسې یو چلند سره وکړه، دا څومره یوه د درد خبره ده.
اصلا په دغې برخې کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی، څومره چې نظام ملامت دی، دومره کورنۍ ملامت دي، ځکه چې کورنۍ دا خو ستا اولاد دی. اوس نظام په منحیث د یو پلار او د مور حیثیت لري، یعنې مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاري. خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولري، هغه شفقت ولري. اما ته خو واقعي پلار یې، ته خو معنوي نه یې، ته خو یعنې ته خو حقیقي پلار یې، ته خو حقیقي مور یې، ته خو خور یې، ته خو ورور یې، ته ولې دغه حقوق د خپلو لاندې کې؟ نو بیا هم هغې نقطې ته راځم، هغه تېرې نقطې ته راځم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دوی غواړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بندې وي، دوی خپل حقوق ونه پېژني، دوی د خپلو حقوقو دپاره مبارزه ونه کړي، دوی د خپلو حقوقو دپاره مبارزه کول ولا شرم ښکاري، او د پښتو خلاف عمل ورته وښکاري، او د دغه دروغجن او د دغه کاذب شرم او د دغه عنوان تر لاندې دوی که مرګ وي، که درد وي، که هر څومره تکلیف دوی برداشت کړي او دوی وزغمي، او دغه روان ژوند یې روان ګډ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ به نه لګیږي، د ده به د عمر سره جوړ نه وي، د ده به د قواري سره جوړ نه وي، د ده به د ښایست سره جوړ نه وي، او دا مجبور مکلفه ده چې شپې سبا کې. نو بدبختي کوم ځای کې ده؟ بدبختي هماغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندې وي، دغه مېرمنې به ټول عمر دغسې محرومې وي او دغسې به مظلومې وي.
کله دغه مېرمنې دغه نجونې ودیږي، داسې چاته چې اصلا دوی په عقله باندې معلومات نه لري، دوی نه پوښتنه هم نه ایسي، واضح خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي، په دې خپل نجلۍ باندې ژوند سره قم تیریږي، اولادونه یې نړۍ ته راځي، دغو ژوند سره قمي څومره دغو مظلومو ماشومانو حق او حقوق تر پښو لاندې کیږي.
دلته تاسو ورته یو نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې د غخور یا ډوډ ورکو، او دا د اغې د ملګري د یعنی د ګډ سفر د ملګري چې تاسو له ټاکو د دې په اړه معلومات نه لري، دا مطلق د شریعت خلاف ده. په دې کې موږ نقطه نه لرو، په دې کې موږ د پاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو. علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کې، دا دواړه باید چې د روان سفر لري، دا دواړه ته باید تاسو وخت ورکړي، یو بل وګوري، د یو بل باید حتی علما وایي چې دوی باید یو بل اواز واوري، ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د ښځې اواز د میړه خوښ نشي، یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیه او دغه انداز د خبرو دسي وي چې د ښځې خوښ نه وي، سبا وسره ژوند نشي کولای. یعنی هغه حقيقي علما، هغه چې د اسلام نه باخبره علما دي، هغه وایي چې دلته تاسو باید دې جوړې ته وخت ورکړي تر څو دوی یو بل سره خبرې وکړي، تر څو دوی یو بل وګوري، او دغه انداز د دوی خوښ شي، او بیا د راووځي خپل تصمیم ونیسي، او د روان فیصله خپل کورنۍ ته سره واوروي. یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې دا علما په دې باندې یعنی په همدې الفاظ ویلي دي چې دوی اواز خبرې باید یو بل واوري، ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې یو تاثیر لري. بعضې اوازونه بربړي غوندي، بعضې اوازونه غټي، بعضې اواز ډېر نری وي، د نارینه وو اواز ډېر نری وي، هغه مېرمنې ته خوند نه ورکوي. نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغې پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعت شي، او دغه باید په نظر کې ونیول شي.
د ماشومانو په اړه باندې به هم خبرې وکړو چې داسې کورنیو کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کېږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راواده سوي وي، پرته د دلخواښې نه د کور ته راغلي.
کله چې د یو حرکت کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد تا غلط ایښی دی تا تا دا صحیح نه دی خو دا کور سرته رسیږي نه رسیږي کله چې تا دغه ښځه دغه لورکۍ د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه دا تا په زور نکاح کړه یا د په واسطو زور په راوستو یا خورینو یا ماما یا کاکا یا د پیسو یا د امکاناتو یا مثال د پاسپورټ خو هر رقم یو فشار ته راوس دغه جلۍ ته وکړه دا تا یو غیر شرعي عمل کړی ځکه د هغې خوښه او رغبت نه دی نو سبا ته خپلو اولادونو دپاره څه فکر کوې سبا ته د خپلو اولادونو دپاره څه نظر لرې سبا ته د خپلو اولادونو دپاره څنګه ویلی شي چې مثال له خبرې تاسې شریعت مراعت کوئ تاسې اسلام مراعت کوئ تاسې له حقوق مراعت کوئ دا دا پېنه په کمه خوله یو کار چې تا بنیاد غلط ایښی دی تا چې د خپل ژوند بنیاد په غیر شرعي طریقې سره ایښی دی یا د په واسطو ایښی یا د په نوع فشار باندې ایښی دی نو روان وخت کې د خپلو اولادونو دپاره د خیر تمه کول د خپلو اولادونو ته د خیر مشوره ورکول د داسې انسان نه هېڅ تمه نه کېږي او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی داسې د اولادونه الله دې په رحم وکړي خو د ظلم او د وحشت ښکار کېږي به
که تاسو اوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو کله چې یو کار په موافقه باندې کېږي یو نجلۍ یو چاته ورکوي موافقه یې وي او خپل مجبوریات دا ونه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نور ووزي دا خو دلته مکتب یې نشته کار یې نشته مصروفیت او مسؤلیت یې نشته باید واده یې کړم که دغه موضوعات په منځ کې ونه اوسي او د نجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب
رغبت محبت په اساس باندې واده کیږي کله چې واده روان ژوند او د مینو محبت په اساس باندې وشي او خود سه په آزاد فضا کې د صلاحیت او کې او بل د فکر سره وشي د ژوند مثبت وي دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي بلکې صرف دا نه نارینه هم خوشاله وي ځکه دوی یو بل خدمت کوي دوی یو بل سره مشوره کوي دوی یو بل سره ناسته پاسته کوي دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي یو ځای لزید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې د دوی کړو وړو ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي نو د دوی آئندم جوړه ده د دوی اولادونو ایندم جوړه ده ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړه وي د دوو منځ کې چټیت نه راځي د دوو منځ کې بې ځایه الفاظ نه استعمالیږي هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي هغه نه راځي نو د دوو په الفاظو کې به د دوو په یو بل ته په خطاب کې به همیشه د محبت الفاظ وي نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي اولادونه هم همدغسې تعلیم او تربیه یعنی تربیه د تعلیم به په مکاتبو کې کوي خو تربیه د خپل والدینو نه اخیستل کیږي ځکه چې والدین په خپلو کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالیږي
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي کله چې یو داسې چا سره دا مخ کیږي یا کورنۍ ورته ټاک یا ورکوي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولی سي د اسلام په رڼا کې تاسو خبرې وکړئ د انساني حق حقوق د بشریت د حق له اړخه تاسو وغږیږئ خپله د ځان لپاره څه کولی سي
په اوس وخت کې خو که د افغانستان خبره وکړو په افغانستان وخت کې په اوس وخت کې واقعا د څومره چې مظلومیت کې دوی واقع شوي دي دوی که محکمې ته رجوع وکړي چې دا دوی یو مسلم حق دی شرعي حق دی چې دوی باید محکمې له رجوع وکړي چې زه دغه نکاح کېږي او زه رغبت نه لرم نو هلته خو قاضي څوک ناست دی متاسفانه قاضي خو پر همه د سنت طریقې پګړۍ والې ده ګیرې پرېښې ده خو نور مغز خالي دی بېچاره نو دغه جلې له به هغه څه حق ورکړي هغې خو په مغز کې شیه نشته دی فقط پګړۍ ده او ګیرې پرېښې ده د اسلام نه خبر نه دی د دین نه خبر دی هغه به څه دده په حق کې فیصله وکړي هغه به څه وکړي نو دغه هم یوه نقطه ده چې زمونږ خزینه طبقه یې مایوسه کړي دي د دوی زړونه یې مات کړي دي یعنې جرأت د ده نه شي کولی چې اواز پورته کړي ځکه اواز پورته کولو ځای د یو مظلوم دپاره هغه محکمه ده او په محکمې کې خو مونږ تاسو اوس ګورو په محکمې کې خو مونږ تاسو نو الله ربالعزت دی د دغه محکمو نه خلک وساتي ځکه چې ځکه چې عدالت نه وي او ځکه چې انصاف نه وي واقعا هغه ټولنه مایوسه کیږي نو اوس وخت کې د دوی دپاره ښه خبره همدا ده چې د خپلو والدینو په وړاندې باندې نه وایو چې بېدبي دي وکړي نه وایو چې د هغو ګستاخي دي وکړي نه هغو د کینه هغو له دي وایي چې د علماو د صحیح د حق علماو نه داسې کینه دا زما حق دی هو پلاره په دې راباندې ګناهګارېږي مور یې په دې ګناهګارېږي د سړي سره زما ژوند نه کیږي دغه ژوند زما خراب دی دې باندې څه ګناهګارېږي ما روان وخت کې دغه تاسو چې ما ورکوئ دغه ګډ سفر چې زه د سره ټاکم هغه مانا څو قسمه مطالبې لري هغه به مثال د خبرې یعنی د خو واده خو هدف لپاره کیږي نو هغه چې زما زړه نه وي هغه چې زما رغبت نه وي او هغه مانا مطالبه لري نو زه به تر تاسو چې ژوند دې مزه ګناهګارې ما نو نو غواړم چې په دې ګناه کې واقع شي شم بلکې زه غواړم چې یو ښه ژوند ولرم او د ښه ژوند لپاره دغه ځای کې زما نظر منفي دی او دغه نه غواړم والدین نه دې لطفا هیله دي ولوکي چې د الله په خاطر قرآن او حدیث تطبیق کړي او د صحیح علومو سره په دې کې مشوره وکړي.
البته ټول کورنۍ اهداف نه دي، هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلند کوي، دوی ته به تاسو ویل ولري.
هغه والدینو ته زه دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رشته راځي تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوی سره مشوره وکړي. دا د دوی ژوند دی، دا ستاسو ژوند نه دی. اوس که خدای ناخواسته لور ته له پیشنهاد وکړي چې زما دغه الک وخت او هغه الک خدای ناخواسته یا مثال خبرې شرابي وي یا پوډري وي یا مثال ډیر بدعمل خو ته کولی شي چې مشوره وکړي چې لوري دغه ځای زه تا لپاره مناسب نه ګورم، زه پلار یم، زه تا باندې شفقت لرم، زه په تا باندې محبت لرم.